آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن سه‌شنبه د جدي امرغومې د میاشتې اتمه د دسمبر د 9 نیټې سره برابر ده د دې آزادۍ رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري لمړی د خبرونو سرټکی درته اورو
جمهور رئیس اشرف غنی وای حکومت راتلونکي کال د وړي او منی ترمن د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته تیار دی په پاکستان کې یو ځانمرګ بریدکونکي په حکومتي ودانیو برید کړی یو وشتنی وژل دي او په نیویارک کې د خبريالانو د خوندې ساتنې کمیټې وای په 2015 کال کې د 110 خبريالانو د وژلو پیښې ثبت شوې دي
قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې بعد د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو کوم 2015 میلادي کال د افغانستان لپاره له غواخونو او ناامنیو ډک کالو دا چې څنګه د رپورټ اوریدل مهیروي د کونړ چارواکي په دغه ولایت کې د پولیو واکسین سره د مخالفتونو د لمنځوړلو لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دا هم درته په رپورټ کې اورو رپورټونه وروسته اوري اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې ځان شباشنه او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوو
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د راتلونکو کال د وړي او منی ترمنس د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو ته تیار دی او د قانون لمخې د ټاکنو د تر سره کېدو د دقیق نیټې د ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون صلاحیت دی چې هغه به مشخص کړي جمهور رئیس اشرف غنی دا موضوع نن سهار د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسون او د غوروي کمیټې لغړ سره په جلا غونډه کې وکړه
تاریخ دقیق باید کمیسیون ها تعیین کنند
دقیقا نیټه باید کمیسیون نو ټاکي مونږ غواړو وایو دولت چمتو دی د قانون پر بنسټ د نیټه د ټاکلو چاره کمیسیون ته وسپاري
جمهور رئیس د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وروستی راپور واورید او د غوروي کمیټې نه وغوښتل چې د اجرااتو پر مهال د دې کمیسیون وړاندیزونه په پام کې ونیسي جمهور رئیس وویل په ولایتونو کې د بیلابیلو خلکو سره لپاره خو مشور وروسته یې تصمیم ولای چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو پورې ملي شورا ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکړي
دای شپاننګرار کې درې سوه بندیان لري د اچین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته وویل چې په دغه زندانونو کې په پخې عبدالخیلو باندر مامان شډل او تختو سیمو کې جوړ شوي چې له دغه ډلې سره ټول بندیان ولسی وګړي دي 15 وړاندې هم د دغه ولسوالۍ په تختو سیمه کې دوه زندانونه جوړ شوي وو چې سلګونه کسان پکې بندیان وو خو چارواکي وایي دغه شپږ نور زندانونه تازه جوړ شوي دي ولسوال غالب وایي چې د اچین ګڼې سیمې لا هم د داعش په ولکه کې دي او د ګډ ځواکونو لخوا په دغه ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات بریالي نه وو ځکه نیول شوي سیمې ونه ساتل شوې
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لتهر مخام رئیس پراخ پوځي عملیات پیل شوې دي امنیتي مقامات وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیر شپې راهیسې پراخ پوځي عملیات دي د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غاګ شنره دی ته وویل چې عملیات د ولسوالۍ د مرکز او بازار په څیر مسیمو کې پیل شوې دي د زیاته کړه چې د پرون راهیسې په عملیاتو کې چې ګډ افغان ځواکونه پکې ګډون لري تر اوسه د دولت 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او تن ورته بیان دي هغه وړاندې وویل چې په دې عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم ټپین شوي دي د هلمند امنیتي مقامات وایي چې په سنگین کې به عملیات تر هغه ادامه ولري چې سیمه په بشپړ توګه د دولت د وسلوالو مخالفینو لشتون څخه پاک شوی نه وي خو په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې پولیس د خپل مرکزونو نه بهر د غزمې لپاره نه راوځي د اتل په وینا چې پولیس دا کار په دې خاطر کوي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پر ځای کړې نه دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا سیمی او نړی خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو ناوری. پا ننگرار که 2001 سیلاب قولی اردو پیوی اعلامی که بل شویدی چه دا چپریار پا ولسواله که دا داعش اتا دیر جنگلی دا هلیکوپتر پا بریدونه که وجل شویدی. د ملی اردو په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی چې په دې هوایي بمباریو کې د داعش دوه غټ مرکزونه هم تباه شوي دي. د روسیې د تاس خبری اژانسۍ وجک پوری ډیپلوماټ له قوله ویل دي چې ماسکاو دې ته چمتو دی چې په افغان طالبانو د هغو بندیزونو په احتمالي لری کولو کې نرمښت خوښي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په هغوی باندې لګیدلی دي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځنګړی استازي او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي زمیر کابلوف د تاس خبری اژانس ته همدارنګ ویل دي چې ماسکو په ملي روغه جوړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی کابلوف ویلي کچیرته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په طالبانو باندې د بندیزونو لرې کیدل د افغانستان د حکومت د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي، روسیه د دغو بندیزونو د لرې کیدو ملاتړ کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوره. په پاکستان کې وزنمرګ برید کوونکي په حکومتي بدانیو برید کړی او لږ تر لږه یو وشتنې وژلي او د اویاونه زیاتې ژوبل کړي دي. د پاکستاني طالبانو یوې ډلې ویلې دي چې د خیبر پختونخوا د مردان په ښار کې د ملي احصایې یا نادرا په دفتر باندې برید دوی کړی. د پولیسو یو افسر نعیم خان مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځانمرګ برید کوونکی په موټرسایکل سپور و او په داسې وخت کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول چې خلک د نادرا دفتر مخې ته په قطارونو کې ولاړ و. د ژغورنې او اضطراري چارو د ادارې ویان بلال احمد فیضي وایي چې په چاودنه کې یو ویشتنه وژل شوي او اته بیا نور ژوبل دي چې د اته ویشتو ژوبل شوو کسانو وضعیت جدي ښودل شوی. د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې کوښښ کوي د پاکستان حکومت راوپرځوي او پر ځای اسلامي سختدریزه قوانین نافذ کړي ادعا کړې چې دا برید هغوی کړی. د طالبانو د دې ډلې یو ویان احسان الله احسان په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د نادرا دا دفتر د هغه په قول د پاکستان د کفري دولت یو برخه وه او په همدې خطر د هغوی لپاره یو مشروع هدف و. د طالبانو په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په ټولو هغو پاکستاني ادارو به بریدونه وکړي چې د طالبانو پر ضد جګړه کې مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولري.
د سوریه حکومت او فعالین وای د سخت جګړې نه وروسته حکومتي ځواکونه د ملک په جنوب کې یو پوځي اډه په القاعده پورې د تړلو جنگیالیو او یاخیانو نه بیرته نیولې ده. راپورونه وایي چې د پوځ دغه اډه د سوریې د دیر د ولایت د شیخ المسکین په ښار کې ده او دوه اتیاوي ملوا په کې دیره وه. حکومت همدارنګ ویلي دي چې د ښار مرکز هم د هغوی په لاس کې دی. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداره چې په برتانی کې دیره ده وایي د حکومت سره په دې جګړه کې د القاعده اسلامي دولت ډلې او نصره جبهې جنگیالیو برخه درلوده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي پاوز په دې جګړه کې وسلوالو یاغیانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده خو جزئیات نه دي ورکړي. بل پلو فعالین وایي چې د دواړو خواوو تقریبا څلوېښت کسان په دې جګړه کې وژل شوي دي.
د امریکا په ټکساس ایالت کې ستر منصفه هیات پریکړه کړې چې د هغې ښځې د مرګ په قضیه کې به څوک تورن نه کړي چې د ترافیکي قانون نه د سرغړونې په تور بندې شوې وه او وروسته بیا په زندان کې مړه شوه. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
خاص سرنوال ډارل جارډن وویل چې په دغه قضیه کې د بند په کوم چارواکي باندې تور نه دی لګولی شوی خو راتلونکې میاشت به د دغې قضیې نور اړخونه وڅېړلی شي. ترافیکي پولیسو اتویش کلنا سینډرا بلند د جولای په میاشت کې په دی وجه ودروله چې په سړک کې د لین بدلولو په وخت د موټر اشاره نه ولګولې. کله چې پولیس دغه خزه ودروله نو دوی دواړه یو بل ته سخت خبري وکړي. د دوی دغه مکالمه په ویډیو کیمره کې ثبت شوې ده. د نیول کېدو نه درې ورځې وروسته د زندان په کوټه کې د هغې غرغره شوی مړی وموندل شو. چارواکي وایي چې هغې خپل ځان زندي کړی و. د برنت کورنۍ د قضایي هیئت په پروسې باندې نیوکې کړي او ویلي دي چې چارواکو ورسره پوره معلومات نه دي شریک کړي. د برنت د کورنۍ مدافع وکیل د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه په دغه پریکړه خوشاله دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د عراق دولتي تلویزیون وایي صدر اعظم حیدر العبادی رمادي ښار ته تللی دی چې د اسلامي دولت نه دغه ښار د ازادۍ په مراسمو کې برخه واخلي. دولتي تلویزیون د انبار د ولایت مرکز ته د ښاغلي عبادي د سفر په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د عراق د پوځ یو قمندان بریج جنرال احمد البلاوی مطبوعاتو ته ویلي دي چې صدر اعظم په دې سفر کې د امنیتي او ولایتي چارواکو سره کتلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همدې کال د می په میاشت کې د رمادي ولایت ونیو چې دا د عراق او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لپاره یوه ناکامي وه.
په نیویارک کې ډیره د خبريالانو د خوندې ساتنې کمیټه وايي په 2015 کال کې د 113 خبريالانو د وژلو پیښې ثبت شوې دي. د کمیټه وايي چې 90 خبريالان د اسلام پاله سختدریزو دلو لخوا وژل شوې دي. سوریه او عراق د خبريالانو د لپاره د کارکولو تر ټولو خطرناک او خنړی ځایونه بلل شوې. دا ځل د معمول په خلاف فرانسې په دې لیست کې دریم ځای لري، ځکه اته خبريالان په پاریس کې د چارلي ابدو د تنظیم مجلې پر دفتر باندې چې د اسلام پیغمبر کارتونونه یې چاپ کړی و د اسلامي سختدریزو په حمله کې وژل شوې دي. د بې سرحده خبري اعلان ټولنې بیانند د سې شنبه پر ورځ د رپورت په خبرولو کې ویلي دي چې لک تر لګه وښ په خبري اعلان د 2015 کال په دوران کې د کار په ترڅ کې وژل شوې دي. او ورسته خبر ده چې چین دوه تنه ورسته له هغه نیولې چې داسې اوازې خبره کړې چې په سلګونو تورستان د چین یو جنوبي ښار ته داخل شوې دي. پولیسو دا خبر ورسته له هغه خبر کړ چې څو ورځې مخکې د تورستانو په حق له غلطو معلوماتو ورکول بند شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. سپورتي خبر پاتې دی. عاشق الله الرحیم زوی د سپورت په ډګر کې تازه حال احوال منګو تاسو سره شریک
کړي. بله مننه نو شبا جانې. درنه اوریدونکو معلومات لري چې د افغانستان او د زیمبابوي د کرکټ د لوبډلو ترمنځ نن دویمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ده. اوریدونکو معلومات لري چې لومړی لوبه چې د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ وه هغه افغانستان وګټله. د تیرې جمعې پر ورځ باندې د دویمه لوبه ده، د 15 لوبې دي. نو دویمه لوبه کې اول زیمبابوي په چوک غټله او بیټنګ کړې ده. تر اوسه یې په خپل نوبت کې البته 253 نمرې اخیستې دي. د زیمبابوي نوبت خلاص شوی ده، د افغانستان نوبت به شروع کیږي. د بالینګ په برخه کې د افغانستان بالرانو هغه شان بالینګونه البته په کم شکل کې چې په لمړۍ لوبه کې کړی و. امیر حمزه په خپل لسورونو کې هیڅ لوبغاړی نن ونسوځوه. دولت زدران درې لوبغاړي وسوځول، محمد نبی دوه لوبغاړي او روخان بارکزای چې د لمړنۍ لوبه البته نړیواله لوبه ده چې د یمین احمدزی چې په تیر لوبه کې دغه لمړۍ لوبه و دغه په ځای نن لوبه کوي. د خپل لسورونو کې 45 نمرې ورکړې دي، دوه لوبغاړي وسوځول دي. او به کتل شي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهونکي یا بیټسمنان چې لګورسته البته لوبي ترازي د زیمبابوي د لوبډلې 253 هدف ورته پوره کوي او کنه اوردونکو نه هله کو چې دوی د امریکا غا غشنه رادیو سروي ځکه موږ تازه معلومات دوی سره شریکو او همدارنګه د فیسبوک په پڼه باندې هم موږ تازه معلومات شریکو. facebook.com/voapashto.
مننه رحیم زی صاحب پور ودان. اوس هم سسپام د رپورت اوریدو تر اکرسو. 2015 میلادي کال د افغانستان لپاره لګواخونو او ناامنۍ ډک کالو. په دې کال کې د ناامنۍ بې ساري پیښې رامنځته شوې. په دې کال کې د داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د طالبانو لخوا د کندز ولایت او یو شمېر ولسوالۍ ونیول شوې او جګړه د دغه هیواد شمالي ولایتونو ته وغځېده. په همدې توګه په دغه کال کې لمرګ ژوبلې ډک لزګونه تروریستي بریدونه ترسره او د افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو او داعش ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوې چې ورکه ښکېلو غاړو او ملکی افغانانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر په 2015 کال کې د افغانستان د ناامنیو ځینې مهمو او خونړۍ پیښو ته کتنه کړې او دا راپور یې په برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
دا تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې په افغانستان کې ناامنی ډیره او دا هیواد د بې ساري خونړیو جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهد وو. دا 2015 کال د ناامنیو لومړنۍ پیښه د افغانستان په هلمند ولایت کې رامنځته شوه. د افغانستان سویلي ولایت هلمند چې په وروستیو ورځو کې هم د سختو جګړو ډګر وو، د روان کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې په شپه د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د واده په مراسمو د یو توغندي د لګیدلو له امله خادي په غم بدله شوه.
افغانستان روز خونبار بود. مقامات افغان
د امریکا غا د آشنا تلویزیون راپور دی چې د پیښې په شپه خبر شو.
در یک محفل عروسی در یک
پارتي پیښه کې لکتر لګه 15 د شتنه وژل شو او وشپې ته نور ټپيان شو. ل دې پیښې سره باندې دونیم میاشتې وروسته د زابل په شاجوی کې د لومړي ځل لپاره د داعش جنگیالیو له هرات څخه کابل ته د تلونکو دوه بسونو ډیرش مسافر برمته او نامعلوم ځای ته ولېږدول. افغان حکومت د برمته شو مسافر د ژغورلو لپاره هڅې پیل کړې چې په پایله کې درویش تنه وژغورل شول، خو په نومبر میاشت کې د وو برمته شو مسافر مړی چې سرونه ترې غوس شوی وو په زابل کې ومندل شول.
د پیښې پراخ ولسی خبرګون راوپرو او زرګونو افغانانو چې د وو وژل شو مسافرو جنازې لزان سره لیکدولې په کابل کې لاریون وکړ. د اپریل میاشتې په 14 نیټه بیا د افغانستان شمالي ولایت بدخشان په جرم ولسوالۍ کې طالبانو د افغان پوسټ پر پوسټو برید وکړ او اتلس افغان سرتیري وژل چې له اتو څخه سرونه پرې کړي وو. په دې برید کې لس سرتیري ټپیان او لس نور تریتم شوي وو. دغه راز د اپریل میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد د یو خونړي ځانمرګي برید شاهد وو.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد خاطر
دا هغه راپور دی چې لپی خې ورسته د ازادي رادیو لخوا چمتو او خپور شو. په دې ځانمرګي برید کې د یو شمېر نظامیانو په ګډون وو دیشتنه وژل شوی وو او لکتر لګه 125 نور ټپیان شوی وو. په همدې توګه د مې میاشتې په پیل کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر راپورته کړ. دا ډیورنډ کرخه ته سیر ماده ننګرهار ولایت د شینوارو او خوګیانو په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو او داعش جنگیالیو په وقفه ای توګه خپل منځي جګړه پیل کړي. خو د جولای په 12 نیټه بیا افغان حکومت په چین ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ له جګړو څخه په ګټه اخیستنې د دواړو ډلو خلاف عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو په پای کې چې درې میاشتې دوام وکړ افغان امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې تر 600 وسلوال مخالفین یې وژلي او سیمه د داعش له جنگیالیو څخه پاکه کړې ده. په دې وقفه ای او اوږدو نښتو کې زیات شمېر ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته او تر 30,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شول.
ظاهر قدیر د
پلویانو
جګړه خورا سخت
خلا هم په دغو سیمو کې جګړه دوام لري. د ورستۍ راپورونو لمخې د ورستۍ جرګې د مرستيال حاجی ظاهر قدیر د ملیشو او د داعش جنگیالیو ترمنځ جګړه نوې بڼه غوره کړې ده.
ان چې د یو بل جنگیالیو سرونه پرې کړل جګړه د داعش تر ولکې لاندې د زاړه د سرک
په اگست میاشت کې بیا د کابل ښار د مرګونی ځانمرګو بریدونو شاهد وو.
شاهد شهر کابل پنځشنبه شپه
د دې شاهد په سیمه کې د درنې 14 په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی.
پایتخت را در نیمه شپه تجربه کرده
است. د اگست 14 د کابل میشتو لپاره یو خونړی ورځ وو. په دې نیټه په شاهد کې د یوې درنې 14 لامل لکتر لګ 50 ملکی وګړي وژل شو او تر 300 زیات ټپیان شول. د غرس پر همغه ورځ کابل د دوو نورو بریدونو شاهد هم وو. د سپتمبر په 26 نیټه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال 14 لکتر لګ ولستنه وژل او شاوخوا 15 نور یې ټپیان کړل. خو د همدې میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په شمال کې د ناامنیو تر ټولو لویه پیښه رامنځته شوه.
کندوز در شمال کشور کې ولایت
د کندوز د سقوط په اړه د یوې سیمه ییزې رسنۍ راپور دی. د سپتمبر په 8 کندز د طالبانو په لاس سقوط وکړ او د اکتوبر په 8 له سختو او دوامدار جګړو وروسته بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. د کندز په جګړو کې 200 افغان سرتیری او یا ملکی وګړي او 950 وسلوال طالبان ووژل شول. په همدې توګه په دغو جګړو کې نږدې 2000 کسان ټپیان شول او په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه کډوالۍ ته اړ شوې. د غراز د کندز د جګړو پر مهال په دې ولایت کې د بانکونو او د خلکو د شخصي شتمنیو د لوټولو راپورونه هم خپاره شول. د کندوز د بیرتنی ولو جګړې لا دوام درلود چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه. افغان چارواکو د وردوج په جګړه کې د مرګ ژوبلې کره ارقام نو په ډاګه کړي خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي وو چې په دې برید کې نږدې 50 افغان سرتیری وژلي دي. د نومبر میاشتې په 9 نیټه بیا ماښام مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار ولایت پر هوایي ډګر برید د کندهار د اوسیدونکو شپه نارامه کړه. په دغه شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 24 ساعته جګړه وشوه چې په ترڅ کې 45 تنه ووژل شول او 26 نور ټپیان شول. که څه هم د 2015 کال په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په نورو ولایتونو کې کومه لویه امنیتي پیښه رامنځته نه شوه، خو د هلمند ناامنه ولایت په ډسمبر میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو او خونړیو جګړو ډګر وو. دا دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالیو په ګډون په سنگین ولسوالۍ کې سختې جګړې وشوې.
له سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ
د دسمبر په 28 نیټه د اشنا تلویزیون هغه راپور دی چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه خبر شو. په دغه ورځ ماښام مهال د سنگین ولسوالۍ له اوږدې جګړې وروسته طالبان ونیوه، خو وروسته بیا افغان پوځي چارواکو اعلان وکړ چې دا ولسوالۍ بیرته د هغوی ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. که څه هم لا تر اوسه دا روښانه نه ده چې په 2015 کال کې په ټولیزه توګه د مرګ ژوبلې شمېر څو ته رسیږي، خو د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه کال کې د بل هر وخت په پرتله افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پینټاګون په دې راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله د سکال په 11 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات 20% کې زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په 2015 کال کې د افغان وسلوال پوځ د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه، خو دغه وزارت لا تر اوسه په دې اړه کره شمېره په ډاګه کړې نه ده. خو په دغه کال کې پولیسو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د کورنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل یوازې په تیرو نه میاشتو کې 3,308 افغان پولیس وژل شوی او سباندې 2,809 ټپیان شوی دي. په همدې توګه په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکی تلفاتو کچه هم لوړه شوه. په 2015 کال کې د ملکی تلفاتو په اړه لا تر اوسه ورسته شمیرې په ډاګه شوی نه دي، خو د یوناما د یو راپور له مخې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې نږدې 1400 ملکی افغانان وژل شوی او 3,309 نور ټپیان شوی، چې دا شمیره د 2014 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. په 2015 کال کې په کور دننه د بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2009 کال کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 270,000 تنه پورې اټکل شوی و، خو په روان کال کې دا شمیره نږدې 2,250,000 تنو ته رسیدلې ده. افغان امنیتي مسولین د 2015 کال د نامنیو اصلي لامل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د وسلوالو طالبانو هغه هڅې ښیي چې د دوی پر وینا غوښتل یې په افغانستان کې یو شمیر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي او په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا مسولین وایي چې په 2016 کال کې به د دولت وسلوال مخالفین د 2015 کال په څیر د جګړې توان ونه لري. افغان حکومت تمه لري چې په 2018 کال کې به افغان امنیتي ځواکونه تر ډیره بریده په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو لا هم لیدل کیږي چې افغانستان د پوځي تجهیزاتو، روزنې او تمویل په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او سم ساس پام د بل رپورت اوریدو تر غرزم. د کونړ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسینونو د مخالفتونو د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅې ګړندې کړي او تمه لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. دا چې څنګه راسي رپورت په ګټه اورو.
د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت په ډیرو نام نو له حکومتي ولکې په وتلو سیمو کې د پولیو واکسینو په لیکیدا لپاره هڅې پیل کړي او زر د چې د غلطه محروم ماشومانو ته ځانونه ورورسي. اوس مهال د کونړ پاته ولسوالیو کې چې د پاسه 14,000 ماشومان د پولیو له واکسینو محروم دي. د کونړ د امیر اختیار رئیس ډاکټر احسان الله فضلی له واکسینونو د پاتې کیدونکو ماشومانو پر وضعیت اندېښمن دي او وایي هڅه کوي د پولیو ضد واکسین ورورسي.
خو یو لکه نه سل به زراته سو سل به ماشومان د پوخخ لاندې نیسو چې د دې جملې نه منګ دیار لزر سل سو دیار لس ماشومان اوس هم د پوخخ نه پاتې دي او په کې منګه هله دادا او د ټولو اورګانونو ولسونو د ټولو مسولینو نه هله دار چې د دې ټولو په همکاري به ان شاء الله تعالی دغه ټارګټ هم لاس راوړو.
نو ما وړه وایي په ډیرو سیمو کې وسلوال سړی مخالفه پدکه یو زینی کورنۍ خپل ماشومان واکسین کول نه غواړي. ډاکټر احسان الله زیاتی چې په دې لار کې خپل هڅې ګړندې کړي او زر د چي وی پایلې ته ورسیږي. خود کونړ والی وحید الله کلمزی وایي په دغه برخه کې د قومي مشرانو سره خبري غوټه کړي او زر د چي د خبرو او جرګو لاره د غسونځه واره کی.
هغه نقطه چې ناامن دي البته د دولتي مسولینو یا د مودامنيتي ځواکونو لاسرسي تل نشته، پیږي کې که مهاجر دی او کډیمو د دولت مسالم مخالفین دی هغه مخالفت کوي. ا دې لپاره مو د سپینګیرو مشرانو یو د جرګې په لار چولې دي ان شاء الله په نږدې وخت کې به ان شاء الله په دې وټونه کوي چې خلک په دې خانه کې چې د کمپاین د واکسینو د تطبیق مخاونین شي.
والی وایي د پاتې کیدونکو ماشومان شمیره د پام وړ رقم کړي او راتلونکو کې خپلې هڅې لا پسې توندي. که څه هم ډیر دینی عالمان د واکسینو د پلي کېدا په مسله کې د حکومتي نظر پلوي دي، خو بیا هم په ډیرو سیمو کې ممانعتونه لا هم دوام لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي واکسیني ماشومان له دایمي پل نشغوري ځکه خو په دې برخه کې پر نورو کورنیو غږ کوي. په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی حبیب الله دانش:
دا یو روا کار دی، ښه کار دی، په اسلام کې روا دی. د بل طرفه د ډیرو ستونزو او مشکلاتو د ډیرو امراضونو د واکسینو په زیرا باندې زموږ ماشومان بچ کیږي. که چیرته واکسین ماشومانو ته ونشي ډیر ستونزې او مشکلات په سیمه کې بل خصوص په کونړ کې پیدا کیږي.
د غزایی اوسیدونکو وایي که ماشومان واکسین نشي نو د تل لپاره به د بدن ځینی غړي پالج او د کورنۍ او ټولنې د وګو بار به وګرځي. روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 19 پیخې سب شوی چې دوی یوازې د کونړ په چپې درې او مانوګي ولسوالیو کې دي. تیر کال دا پیخې اته وشوي. که څه هم په ټوله نړۍ کې د پولیو وایرس ته منځ تلې، خو دوه گاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان د دغه مرض ورستي سنگرونه پاتې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ا رانه مغواړه د سرو زرو پیزوان اوس می ډیره غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت ناچاری دا شین خاله اوس می سخت ناچاری دا شین خاله
سمدرندونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره تیار دی. داعش په ننګرهار کې 300 بندیان لري. دا چین ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته وویل چې د غزندانونه په پخی، عبدالخیلو، باندر، مامن، شډل او تختو سیمو کې جوړ شوي دي چې له دغه ډلې سره ټول بندیان ولسی خلک دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیر ماښام رئیس پراخه پوځي عملیات شروع شوې دي. د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غاګ شنل دوی ته وویل چې عملیات د ولسوالۍ د مرکز او بازار په څیر مسیمو کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې پولیس د خپل مرکزونو نه بهر د غزمې لپاره نه راوځي. د اتل په وینا چې پولیس دا کار په دې خطر کوي چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پزای کړې. په ننګرهار کې د 200 سیلاب خلوردو په یوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش 38 جنگلي د هلیکوپټرو په بریدونه کې وژل شوې. د روسیې د تاس خبري اژانس ته یو جګپړه ډیپلوماټ له قبل ویل دي چې ماسکاو د چمتو دی چې په افغان طالبانو د حقوق بندیزونو په احتمالي لری کولو کې نرمښت وکړي چې د ملګر ملتونو د امنیت د شورا لخوا په هغوی لګول شوې دي. په پاکستان کې یو ځانمرګ برید کوونکی په حکومتي ودانیو برید کړی او لږ تر لږه یو شتنی وژلي او د اویاو نه زیات یې ژوبل کړی دي. د سوری حکومت او فالین وای د سختې جګړې نه وروسته حکومتي ځواکونو د ملک په جنوب کې یو پوځي اډه په القاعده پورې د تړلو جنگیالیو او یاغیانو نه بیرته نیولې ده. او د عراق دولتي تلویزیون وای صدر اعظم حیدر علی بادی د رمادي ښار ته تللی چې د اسلامي دولت نه دغه ښار د ازادۍ په مراسمو کې برخه واخلي.
درنو او د کوم نیم ساعت خبري پښتو خبرونه د فار راټول کړي مطالبه او خبرونه هم دا و چې د اخبارو شو او عام بده تاسو لاندې چې وګورئ د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او د لمه هیروي ورپسې به د خزو د فار ځانګړې ونی خبرونه نجيبه ناشبه ووري چې په بدلي ودونو باندې جوړه شوې ده. البته د ملمنې سره بحث کوم دی موضوع چې ولی افغان انجونې په بدل کې ودیږي او بدلی ودونه پایلې څه دي او څه پایلې لري. د قدر منو خويند نه هله کو شیخ پرونه ته زنګ وهي او مون سره اړیکه ونیسی د سرګولې د حال او خپل کیسه را سره شریک کړي. سلام، الله مالک.